نوکړه حیران نورستانا نړۍ د ګولا غنوکړه
حیران. لې به خبرته ورسره د شعر په دنیاګۍ کې پاتې شو د څولې لمن شعر لرو.
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کرکتنه ل ازادي رادیو
د څولې لمن شعر د دوی په شخ
سره لمشوم ثوب دی دوی وګي می پر درانې دی هغه پند پند کاڼي شوبل شوي احساسات می چې شیبه شیبه ډیریږي نه کمیږي نه ورکیږي نه رژیږي نه تتیږي په یو بل کې ګډوډ شوي څه فرق کولای نشم چې هغه درن کاڼې کوم دی چې وړوم د دوزخ لسرو لمبو به ویریدم لړمان به مې په خپل وجود کې حس کړل خماران او عمران به خوړم د جنت پر نعمتونو په مې زړه تسکینیدنه په ویالو او ویالو غبینو په مې روح آرامیدنه د کوثر سپینو بوته به مې هیڅ هم زړه کېدنه کجامې وی د وریخمو کباو تسرو غمیو کفزا و ماتره کفزا و امبرینه ما تخر لگیدلنا زکویره د بلتون و لادکه لبابکا اوزا یه فرق کولی نشم هاگ درون کانه بکوم وی چیلا لگر علوی شوم پتتر میزوری دما غلطو می شرم شرم په وجود می ملامت خجالت به پرزان شوم لخپل ځان می کی د کرکا له هر کس به ویریدم لخپل سوري به می حمزه ریګ دیدم او زه فرق کولای نشم هغه درون کانه به کوم وی چې مصری شاهین استریګه فواری وی دللی پنیکاش وا تیمړه ورور پھیغل ورینداره هی نو څو خټکی د لیکلې یوا بس پیره تندې می دویا ولا می چوپ حضوره می څه په زور درې پیږي اتندې می ور بلیږي او زه هیڅ ویلې نشم خله می چوب خسره می څه په زور دربیږي په تندی می ور بلیږي یو زه هیڅ ویلای نشم شوبل احساسات می پر هغه پندې زفه شول چې وړه مډیر کلونه چې شیبه شیبه ډیریږي نه کمیږي نه تسیږي هو د کودړی په ګلدان کې لما دغه ببرې خده چې تازه وي خوشبوئی آن ترواټ پوری رسیږي او هر درد یې په وجود کې معلومیږي چې خفه شي مړاوي شي ټوکیږي احساسات یې له هیچا هم نه پټیږي زه د غره د صبر ونه چې سور لمر یې مسلسل په سر لګیږي نه شړیږي نه وچیږي نه غورځیږي نه باد لمنځ وړی شي نه په واورو کې توریږي ورکیږي چې د کال څلور موسمه ختم سیل د تزګۍ کړي په شنو پاڼو یې پټ کړي ګزرونه د تبرونو او پر جړړې نښتې غیږي لوی برونه یو نیمغړی یې بېوسه کژړیږي ترینه لویږي لیدل کیږي باکې نه وي چاته هیڅ نہ محسوس ہیگی چاہتا ہیس نہ محسوس ہیگی
آزادی رادیوی مجلہ ل آزادی رادیو سے خبریں کندهار لنول سو نه بیا يم څخه تر 2023 کال پورې یادښتونه کتاب چاپ شو. صادق رشتینی د دې کتاب د ژباړون کې او مؤلف سیف لودین سره د کتاب د محتوا په اړه مرکه کړې او د مرکه په پیل کې پوښتنه کړې چې ولې دا کتاب د ژباړي او تحقیق لپاره غوره کړ.
دا چې په شرکی کمپنی یا په نور استلاو د ویسترن کمپنی یا هندی کمپنی په ځینو آرشیپونو کې پر افغانستان باندې د انګریزیانو د دواړو یرغلونو د مهال ډیر ناویل سوي یادښتونه پراته دي، ځکه منو د هغه وخت کندهار چې د 19مې پیړۍ د دوهمې نیمایي څلرمه برخه کېږي تر مطالعې لاندې ونیوي. په اوایلو کې دغه مطالعه ژباړه سوله، تر ژباړې وروسته بیا د ځینو عالمانو او پوهانو په خبره یا د دوی په لارښوونه باندې د ژباړې سره هممهاله لږ تحقیق وسو.
لمسی ریر چې د دې کتاب یادښتونه لیکلي څوک دی؟
ځینې غربیان چې لی مسیوریر ورته وایي، دی اصلا په خټه سوچه انګریز پر افغانستان باندې د انګریزیانو د لومړی یرغل څخه دوه درې کاله مخکې په غالب ګمان په 1800 میلادي کال کې دی د هند د بمبئی په ایډن هال کې هلته زیږېدلی و. ابتدایي سبقونه وروسته بیا اکسفورد یا کمبریج پوهنتون ته هم تللی دی، بیا بیرته لوی هند ته راغلی دی او د شرکی کمپنی سره یو ځای سوی دی. په شرکی کمپنی کې د ده مسلک اصلا نظامی انجینری و. دی هم کندهار ته د یو انجینر په صفت باندې، البته چې د اوبو مسؤلیت به درلودي، په دغه مسلک کې د افغان انګلیس دوهم یرغل پر مهال په پوځونو کې اولنۍ څوک وو چې د کندهار ښار ته ننوتلی دی.
تاسو د ژباړې او تحقیق په بهیر کې د کومو تخنیکي ستونزو او ننګونو سره مخ شوي یاست؟ له کومو کسانو یا منابعو مو مرسته ترلاسه کړه او د متن د اصلي معنا او د احساس ساتلو لپاره مو کومې ځانګړې لارې چارې کارولې؟
دا کتاب په مجموع کې پر درو برخو باندې ویشل شوی دی. اوله برخه د لی مسریر پښتو ژباړه ده، دوهمه برخه د پکندهار کې د سردار رحیم دل خان باغ د 1909 یا کال کندهار د یو انګریز مسلکي عکاس بنمن سمپوسن په کامره باندې، او کندهار په لندن الستریټډ نیوز کې د هغه وخت رسامي او ځینې مزامین د په دوهمه برخه کې ژباړه سوي دي او رااخیستل سوي دي، البته د ځینو منابع او ماخذونو څخه. دریمه برخه اوسنۍ کندهار دی. ما په دغه ژباړه کې د تحت اللفظي ترجمې څخه زه تیر سوی یم. کوشش مې کړی دی چې آزاده ترجمه یا ژباړه وکم، که څه هم آزاده ترجمه خپل موافقین او مخالفین لري، خو تر ډیره وخته پرې مې هغه معیار چې یو ژباړنې باید ولري هغه په نظر کې نیولی دی.
اوس به راسو د کتاب محتوا ته. په دې کتاب کې په کومو موضوعاتو تمرکز شوی؟ او د کندهار په تاریخ کې کومې مهمې پیښې او موضوعات بیان شوي دي؟ او د کندهار د خلکو ژوند څنګه انځور شوی؟
لی مسریر د یو مسلکی انجینر په صفت باندې نه، بلکې د یو سیاح په صفت باندې هم د کندهار ځینو ساحو ته ځي، چې په هغه وخت کې د کندهار زوړ ښار چې د بودا کچکول یا کوغ چې هم د دې پروت وو، د دې دقیقه معاینه په خپلو یادښتونو کې راولي. د چلزینو په اړه باندې خبرې کوي، هلمند ته ځي، د هلمند د رود په اړه باندې خپل ځینې تخنیکی نظرونه وایي او خبرې کوي، او په عین حالت کې بیرته د هلمند څخه ځي اوسنی زابل یا کلات ته، پر لار باندې د اوبو په اړه باندې د دغه ځای د سیمې د خلکو د کلتورونو د ژبې او د عناناتو حتی د بوټو په اړه باندې هم د یادونه کوي. په کتاب کې چې ما چې تحقیق پر کړی دی، د کندهار زوړ ښار هغه وخت او اوس، موقعیت یې، حالت یې او ستراتیژیک ډول یې په هغه وخت کې او اوس په کوم حالت کې دی، اوس څونه غصب شوی دی، د کندهار د واکمنانو 101 واکمنان پکې راغلي دي چې د اوسنی والی څخه ونیسه بیا تر شاه مراد بیګ پورې. د کندهار د پوهنې په سیستم باندې خبرې شوې دي، د شاه حسین هوتک د وخت څخه بیا تر اوسنۍ دورې پورې د پوهنې د ریاست ډراماتیک تغییر او تبدیل.
د دې کتاب د محتوا په اساس کندهار د 1990 او 2040 کلونو ترمنځ څنګه پرتله کوي، او ستاسو تحقیق د کندهار په اړه کوم نوي معلومات او حقایق را په ډاګه کوي؟
د هغه وخت کندهار ډیر کوچنی و، شپږ دروازې درلودلې. اوسنۍ کندهار تقریبا په یو ډیره پراخه ساحه کې چې یو کوچنی ښارګوټی د عینومینې په نامه باندې هم پکښې داخل شوی دی، ودان شوی دی. البته د کندهار اداري جوړښت باندې هم په دغه کتاب کې ښه ډېرې خبرې شوي دي چې په دغه د نوي حکومت په راتلو سره یې د ولسوالۍ تعداد 99 ته رسېدلی دی.
د کندهار په سیاسي او اقتصادي وضعیت کې طبعا بدلون راغلی. د دې کتاب د یادښتونو په اساس د خلکو په فرهنګ او دودونو کې کوم لوی بدلونونه راغلي دي؟
د لی مسریر د یادښتونو څخه معلومیږي چې که څه هم دی په ډیر ځایو کې وایي چې افغانان ډیر میلمه پاله، ډیر غښتلي، ډیر با فرهنګه، ډیر ژبور، او حتی په ځینو ځایونو کې یې د افغانانو د سلاخی یا باروتو په اړه باندې هم یادونه کړې ده چې سلاخی زموږ تر سلاخیو کوچنۍ خو چیری دي، باروت یې زموږ تر باروتو کم ظرفه خو با کیفیته یو شی دي. د لی مسریر د یادښتونو څخه معلومیږي چې موږ هغه وخت هم ډیر با فرهنګه او با ظرفیته خلک وو، او اوس هم با فرهنګ او با ظرفیته خلک یو. دا چې زموږ په کړو وړو کې، زموږ په رفتار او گفتار کې تغییرات راغلي دي، مالنداره او طبیعي خبره ده چې موږ جنگ ځپلی یو، زموږ فکرونه یې ځپلی دي، او د دې تر څنګ یې زموږ ژبنیز ثقافت ته تاوان رسولی دی. طبیعي خبره ده چې فرق به پکښې کې، خو د هغه وخت سوچوالی، سپېڅلتوب او په عین حالت کې ساده توب هغه څه دي چې بحث پر کېدلی سي.
په دې کتاب کې د جنګونو او داخلي شخړو په اړه څه ویل سوي، او د کندهار په تاریخ کې د جنګونو او شخړو اغیز څه دی؟
د هغه وخت د افغان امیر چې د ده تر یادښتو لیکلو یا د انګریزیانو تر راتګ پورې لا د هغه وخت افغان امیر شیر علي خان ژوندی و، د ده د مرګ په اړه باندې ځینې مبهمې کیسې په کندهار کې د سرو زرو د کان پر سر باندې د دوو لویو چارواکو پټې خبرې، او بیا په راوروسته کې هغه خبرې تر دربارونو د باندې راوتنه یوازې په د دوی په ژبه چې په خواجه باک یا اوسنۍ زابل یا شهر صفا په دغه ځای کې 10,000 افغانان یوازې د سرو زرو د کان پر خبره باندې قرباني سوله. دغه ارکام لوی استاد علامه حبیبي، استاد غبار، استاد پوهان حسن کاکړ او ځینو نورو یې یادونه کړې ده، خو البته په د ارکامو کې تغییر سته، مګر د یو خونړي جنگ یادونه سوې ده چې دا هم اصل د کتاب یو ډېره لویه موضوع ګڼل کېدلی سي.
د ژباړې او تحقیق ترمنځ اړیکه څنګه توضیح کوي، او څنګه ډاډ ترلاسه کولی سي چې یو تحقیق دې دقیق او جامع وي؟
طبیعي خبره ده چې د ژباړې او د تحقیق ترمنځ ډیر مځکه او اسمان فرق دی. ژباړه به د یو مضمون، د یو کتاب یا یو مقالې ټکی په ټکی تحت اللفظي یا آزاد ژباړه کېدلی سي یا ترجمه کېدلی سي، خو تحقیق بیخی بل بحث دی. تحقیق به اول ځان ته موضوع یا سوژه پیدا کوي، بیا به هغه سوژه د ځینو تحقیقي میتودونو پر بنسټ شاربي. هر وخت چې وشاربل سوله، بیا به په خپل پنځو حواسو باندې هغه موضوع د پخوانۍ ژباړه، مضمون، کتاب، هر موضوع چې وه د هغه سره بیې پرتله کوي. د کلم د نوک یا د کلم تر سر چې هر څه راووتله او ولیکل سوله، دغه ته تحقیق وایي. پر ما باندې دغه کتاب ځکه ګران دی، یو خو موضوعات ما ته خپله خوند راکوي، دوهم دا کتاب د شپږو ډیرو پخوانیو کنده او ساروکو عالمانو تر نظر او فکر وتلی دی.
د کندهار له 1909 څخه تر 2013 کال پورې د یادداشتونو د کتاب له ژباړونکي او مؤلف سیف الدین سره مو مرکه اورېده. اوس هم د یو بل کتاب په اړه، د هنرستان په نوم کتاب چاپ شو. د دې کتاب مؤلف عبدالوهاب مومند دی. په دې کتاب کې چې 128 مخونه لري، دا د پوهنې په اړه بحثونه وړاندې شوي دي. د هنرستان د کتاب له مؤلف ښاغلي مومند څخه به واورو چې کوم موضوعات دوی په خپل دې چاپ شوي اثر کې راغونډ کړي دي.
دغه کتاب زما د پانتون د څلور کلنې دورې د پای لیک لیکلو څېړنیزه پروژه وه چې د نوي موضوعاتو کړکۍ پکې پرانستل شوي دي. دا چې هنر و عمومي څانګې لري، نو یو برخه ادبیات دي. نو دا کتاب موږ ته واضح کوي چې په ادب کې د هنر او هنریت ونډه د څومره والی او څرنګوالي نظره څومره ده. د هنرستان کتاب څلور برخې لري: هنر پیژندنه، د هنرمند شخصیت، د ادب هنري اړخ، او د یو اثر هنر موږ ته راس پړي. د څېړنې کتنه او تقریز لیکنه لارښود استاذ پوهندوی ګل رحمان رحماني کړې ده. د متن ایډیټ بغلان ادیب بهیر پر غاړه وه، او اوس دغه کتاب اکسوس کتاب پلورنځي په کابل کې خپور کړی ده.
له ښاغلي مومند څخه مننه. له نوي چاپ شوي کتاب به یو ګام د یو مخکې چاپ شوي کتاب په لور واخلو. او بیا هیڅوک نه و په نوم کتاب اګاتا کریسټي لیکلی دی. دا کتاب جبار فراز په پښتو ژباړلی او سروش کتاب پلورنځي په کابل کې چاپ کړی دی. او بیا هیڅوک نه و کتاب لیکوال او مدني فعال طارق وزیر لوستی. دوی څوب کې مونډلي تریاور
دا کتاب اګاتا کریسټي لیکلی چې د جنایي نولونو د ملکې په نوم هم مشهور ده. دغه جنایي نول یوه تلوسی ډکه کیسه لري او تر پایه لستون کې لزان سره ساتي. لومړی غواړم په لاندې ول د کیسې اړوند خبرې وکړم یا د کیسه لنډیز کړم. کیسه داس ده چې یوې جزیرې ته لاس کسان درومي او هلته پیوا مڼې کې ژوند پیلوي. په پیل کې دوه کسان یو بل پسې وژل کیږي، خو له ډیرو پلټنو وروسته نه د مړینې علت پیدا کیږي او نه هم قاتل مومي. همداسې یو بل پسې نور کسان په مرمۍ، زهر او اعدام وژل کیږي، خو د قاتل هیڅ نښه نه پیدا کیږي. د دوی له کوټو ځینې شیان ورکیږي، ټول جزیره پسې ګوري خو هیڅ شی نه پیدا کوي. په پای کې څو کسان چې پاتې دي ټول په یو بل شکمن وي او ترمنځ باور یې کاملا له منځه تللی وي. ان تر دې خپل ملګري هم یو د بل وژلو ته تیار وي، خو اصلي کیسه څه ده، قاتل څوک دی او پولیس یې څرنګه مومي، د دوی د مړینې علت څه و، دا به د کتاب لوستونکو ته د کتاب په وروستۍ برخه کې په ډاګه شي او دا غوټه په وروستیو کې پرانیستل شوې ده. د جنایي نولونو د مطالعې یوه ګټه دا ده چې په دې کې زیاته تلوسه موجوده وي، نو هغه تلوسه لوستونکي نه پرېږدي چې کتاب پرېږدي او فکر به په کیسه کې بند وي چې اوس به څه کېږي، په فلاني کرکټر به څه راځي. همدا ډول د دوی ذهن کتابیدونکي پښتنې دوی مجبوروي چې ټول کتاب تر پایه ولولي. نو هغه کسان چې غواړي زنونه له مطالعې سره عادت کړي یا مطالعې ته د دوی حوصله تنګیږي، نو له جنایي نولونو دی را پیل کړي. دا پیل به د ډېرې مطالعې حوصله ورکړي او انسان خوند اخیستلو او خوښۍ ته اړتیا لري. نو دا ډول داستانونه د ساتیرۍ او خوند لامل هم ګرځي. د نولونو لویه ځانګړنه او ګټه دا ده چې لیکوال پکې د خپل ژوند مختلفې تجربې شریکوي، نو د توان په قیمت تجربه ترلاسه کیږي. نو که څوک غواړي چې د ډیرو په تجربو کې شریک شي او توان یې هم ادا نه کړي، نول لوستل دی پیل کړي. او د جبر فراز د ژباړې ښه ځانګړنه دا ده چې په ژبه برلاسی دی او هیڅ مفهوم یې ګونګتیان لري. بل خبر اپ کې د تصویرونو ده، یعنی د دستاني اثرو لپاره تصویري ژبه خورا لازمه ده چې فراز هم د تصویرونو په انتقال کې بریالي شوی دی. همدارنګ ځینې هغه لغتونه یې کارولې چې خاص یې کنداریان کاروي یا د دوی په لهجه کې ده چې د له تشریح سره راوړي دي، یعنی لغت استعمال کړي او بیا یې په هاشیو کې ورته تشریح هم ورکړي ده. نو د لهجو د لغاتو استعمال دا ګټه لري چې د ژباړې لپاره ژبه پراخوي او ژباړن ته ډېر ویونه پلس لاس ورکوي او بدیل ویونه موندلی شي او همدارنګ د کلماتو تنوع کې مرسته کولی شي.
له ښاغلي وزیر څخه مننه چې د اګاتا کرستي له وچنۍ ناول سره آشنا کړو. اګاتا کرستي انګریزه لیکواله ده چې په 1916 اویایم کال کې مړه شوه. کرستي له هغو لیکوالو څخه ده چې تر بل هر چا یې په خپل ژوند کې په نړۍ کې کتابونه ډېر پلورل شوي دي. د یو راپور له مخې د دې شپږ جنایي ناولونه تر 2 میلیارد نسخو ډېر خرڅ شوي دي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
اوسم یو لنډه کیسه لرو. د وچه خبره په نوم لنډه کیسه واحد الله تنویر لیکلې ده. دا کیسه دوی په خپل شخ په آزادی رادیوی مجله لورولې ده.
معروف د دکان پالماروی کې پرېږي کی سامانونو صافي وهلا. یو نیم پاکټ به وروا خست سترګو ته به نګدې کړ د خلې پوب به ور کړ. زریب چې د وګد شیشې میز بلې غاړې ته پلرګینه څوکې ناستو د معروف صفایي ته زړه تنګي شوی وو. خندای ویل یار نور دې ترې رنگ واړاو. معروف د خرما پر ډبی رغوی کش کړ. ولا خزړه مې نه اخلي چې دکان پاک او منظم نوي. زریب خله خبرې ته جوړولا چې پر سړک د موټر سایکل تیز او زورون کی आवाज ټند تروشا او سترګې ورنیم کاخه کړې. په غوسه یې وویل دا څومره مست او بے پروا خلک دي. معروف د میز څنډې ته راغی. تا کوم وخت همدا پر موټر سایکل سپاره خلک پختلی؟ هغوی ته دا غرور او شور جوړول ډیر د نوم کار ښکاري. زریب خپل سر یوې او بلې خواته وښوراوه. ټول خلک پرې ګرځي خو نه پوهیږم چې دا ځینې د تیز آواز اله ولې د ټایپ همره په شوق په کیږدي. معروف ساپی ته ټک ورکړ. مړه دوړه ترې راووته. مخامخ د لوبیا قوتی ته لاس ور اوکت کړ. د موټر سایکل شور او تیز خاک دویم ځل را وګرځید. زریب په خپل ځای کې ودرېد. موټر سایکل لند د دکان مخې ته راتاو شو. سمج چلوی ګاړګوتی وخته بعد نور هم سره ببر کړی وو. په تیزی له موټر سایکل خراواړه ولا رنگا پټدارا صادر غبرګ کړ. گرد وهلیو پایسو ته پریټکان ورکړ. دله سلام ورسته ویل مبارکی خو مهم نه دسته. د معروف او زریب په غوګونو کې لا هم شیبه مخ کې د موټر سایکل تیز आवाज سبتو. سمت په منډه ګر لاس تیر کړ. زریب ته وکتل او بیا یې موټر سایکل ته لاس ونیو. په څو خدا ولا نه پوهیږم بیا هم یو څه خو وایا. ډیر سره لکه ښه. زریب چې نورې زړه تنګ شوی وو بیوار ویل لس لکه. معروف په کټ کټ وخندل. سمد موټر سایکل ته ور وکتل. پوره دوه ماشه مې پرې ور کړل څلوېخت زره. زریب د تایید په بڼه سر وخوځاوه. سمد په داسې حال کې چې له موټر سایکل سترګې نه اړولې وویل یو چا سره زد ونیولم د بای کړ او ما پرته له خبرې ور وشمیرلې. سمد نیغ معروف ته وکتل. زم چې ناوخته ده یو جوړ خزینه ته نمبر بوټ راواخله. معروف څو جوړې سره واړولې. تور پلاستیکي بوټ یې پر میز کې کېښودل. دا پلاستیکی شیشه ای رازی، هم کلک دی او هم ډیزاینی. سمت پر بوټونو لاس تیر کړ، ژر خو به نش کیږي، نسبت نورو رقمونو ته عمر ډیر دی. ښه څو روپۍ درکړم، سل افغانۍ. د سمت تندی تریو او شونډې وځړېدې. بل ځای پاویا دی، خو زه وایم چې ته ملګری یې، پیسې بې ځایه نشي. داویا والا هم شته، خو دې کې 15 روپۍ راوبخه، او پلاستیکی کې تر دې پورته جنس نه راځي. سمت بوټونه په لاس ور بیرته کړل، نه یې وړم، دومره وچه خبره څوک هندو ته هم نه کوي. مخکې تر دې چې سمت په موټر سایکل پښه واړوي، معروف او ظریف خپلو غوږونو کې ګوتې ورکړې.
دا وچه خبر پنوم لدی کسی سره دا زادی راری مجلی دا دی اونی دا گنران غارو زحمت شیبر لتاسو اجازه اخلم. در بلی خبرونیمو خدای مل.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو.
پیاله نسکوروم دے تشوم خودن، نسکوروم دے تشوم خودن، پیاله نسکوروم دے تشوم خودن، نصیب بدلوم دے قبلوم خودن، نصیب بدلوم دے قبلوم خودن، پیاله نسکوروم دے تشوم خودن، پیاله نسکوروم دے تشوم خودن. تقدیر زولنه تی دی جانان ترکو چوڑما، تقدیر زولنه دی دی جانان ترکو چوڑما، تقدیر زولنه دی دی جانان ترکو چوڑما، زندان نڑو நடவோந்து நடவோந்து ஜிந்தான நடவோந்தே தேரவும் ஹுதின், ஜிந்தான நடவோந்தே தேரவும் ஹுதின், பியாலே 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 நஸ்கோரவோந்தே தஷவும் ஹுதின், پیاله نسکوروم دے تشوم خودین، نصیب بدلوم دے قبلوم خودین، نصیب بدلوم دے قبلوم خودین، پیاله نسکوروم دے تشوم خودین، پیاله نسکوروم دے تشوم خودین. کرے سجدے تنا تا پیدا کرے، خالق میں کا کرے سجدے تنا تا پیدا کرے، خالق خالق میں ککرے سجدے تن دا پیدا کر.